شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د سدي رډو په مشهمنی خبری مجله کې مو هر کله کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سه شنبه خبری اعلان ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي یک شنبه او دو شنبه په ورځو جوړه شي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر خپلو ځواکونو ته ویلي چې هیڅ چاته د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه باور نه کړي. د ارګ پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د چهارشنبې په ورځ د ختیځ زون له ځواکونو سره په کتلو کې دغه خبره کړې. داعش د ملي مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه هغه ډلې دي چې تر ډېره د طالبانو د حکومت وسلوال او سیاسي مخالفت کوي. مولوی کبیر ویلی چې د دوی ځواکونو له داعش سره شمه مبارزه کړې او په خبرې اوس په افغانستان کې داعش ډله ځپل شوې. داعش په دې وروستیو کې د کابل ښار په لویدیځ او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې پر شیعه مذهبو د بریدونو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته په یو ورځنۍ لوبه کې 208 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا ټیم اوس بیټنګ کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني فبروري په میاشت کې د درېمه 50 اووره لوبه ده. لومړۍ به سریلانکا د 240 منډو په توپیر ګټلې وه. دوهمه یې د 155 منډو په تفاوت خپل کړې وه او دا د دې لړۍ درېمه وروستۍ یو ورځنۍ لوبه ده. تر دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یو نلیکې په اوجدو کې نننې دوی چاودنې ترهګري شامل دي. چاودنې د هغه نلیکې په اوجدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. په دې چاودنو کې چاته مرجوب نه ده اوښتي. د اوکراین پر دونسک سیمه د روسي پوځانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه لیکلي چې دغه توغندي د ختیځ سیمه دونسک په سلیدوف ښار لګېدلې دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه او یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې. دا ساده راډیو ماشومنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د یوې نوې څېړنې له مخې په نړۍ کې افغانان دوهم کسان دي یا دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واوري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلی دی یا کوپلی به د مرمیو ویشتل شوی وي.
افغان ښځې د یو شمېر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د یوې څېړنې تفصیل اورېدلی شي او د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي.
په ډېرې څوکو باندې عدالت کې اوس مقدمې دایر شوې دي.
نن په نړۍ کې د میانانو ورځ ده. دا مو هیره نه ده خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغې دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال 6.3 میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بېځایه شوي دي. جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنې په هر اووه کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي آسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچه خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوې ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولی. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولی. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولی.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 45 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې له اقتصادي د سرپناه او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهیز خبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا ډلهیز خبر شایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب لالو خیل په راپور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا 300 یو پخوانی ډلهیز خبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز خبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولې ځلې تاریخ پسندي تاریخ د ترکې ته پیسې د چغې وکې دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی یا کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم په هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی ده خو بل اخر ورسته دا هم را ته جن جن خلک له خو ویل کدل چې پورته د څلبنی یا د وچ خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرون کې حالت داده چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکه وه د حاجي صاحب خوندین په نوم د قومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته دا یې ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو خو خلوص مو نه کړ او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته یې نه وړه بس لاته ختم کړی وي.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی. ویل کېږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنجشنبه د سلواخي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ایستلو 15مه کلیزه ده چې له همدې امله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د پخواني سر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایل دې سره هغه ابهام پای ته ورسی چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګولایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټۍ مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شیواز حسین یو ګډ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامی پارټي دا شامل دي. نو که د دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډېر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم به وټاکي.
په دغو ګوندونو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړې ده نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پاتې شي؟
هغه استعفا ورکړې ده خو د هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جهانگیر ترین د استعفې نه وروسته د خپل تشکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جهانگیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړې ده خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې د هغې نمایندګي موجوده ده نو هغوی به د ائتلافي حکومت برخه وي.
یو بله خبره د آزاد کاندیدان چې دي د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د اووه څلویښتم فارم له مخې د دوی رای زیاتې دي د دوی وکیلان زیاتیږي په پارلمان کې
او پنځه څلویښتم فارم باندې
او بخشي پنځه څلویښتم فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څرنګه که چیرته پیغه کې بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي. په پیښور کې هم شوي دي په بلوچستان کې هم روان دي په کراچۍ کې هم شوي دي په پنجاب کې البته اغر خال خال ښکاري خو
کومه په پنجاب کې د دوی اداوی ډیری دي
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي نو کاغه ګورو دغه شمیر لږه دغه نه لږه شانه سي وات د مسلم لیگ نواز نه خو دي کې بیا ځینې نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې زیاتره دا هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبره هم کوي که چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي د دوی د وکیلانو شمیر تر یو سلاویا زیاتی شي دوی خواته دا خبره کوي.
ځینې قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دی. اوس پورې که موږ ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی. اوس فارم وصل ویختم جاری کیږي او بیا به دینه پسته فارم نه حاصل ویختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا کی هغه یو بیل موضوع ده. خو چې څو پر ساسو دي خبرې پوری ده چې آیا د سره بس بدون راشي. خو کومنګور په ډېرې څوکو مانی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
له ګولایاز نه په مننې له پاکستان به ایران ته مخه کړو. ایرانی چارواکي دغه هیواد د ګاسو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز او ویجاړوونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاس قطع شوی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1270 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړوونکی عمل دی. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کیږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو افغان شوزو امجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری وای په افغانستان خبريالان په ځانګړي توګه شزینه خبريالان ځانونه سانسوروي. د رسنوي او شمیر ملاتړي بنسټونه وای چې ځان سانسورول د رسنیو د اوریدونکو اعتبار او باور لمنځوړي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
د بشری حقوقو افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری وای په افغانستان کې ډېرې خبريالان په ځانګړي توګه ښځینه خبريالانې اوس کار دي او هغه کسان چې اوس هم کار کوي د ځان سانسورولو یا خود سانسوري له ګواښ سره مخ دي. رینا میری د چهارشنبه په ورځ د فبروري د 12مې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې د رسنیو تر ټولو پرانیستی چاپیریال درلود، خو اوس په سیمه کې د رسنیو یو له ځپونکي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. هغې په ټینګار سره ویلي چې افغانانو په وار وار په ډاګه ویلي چې دوی د مطبوعاتو او رسنیو ازادي غواړي، چې د میرمن میری په باور مسؤلیت منل پیاوړي کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د افغانستان د رسنیو چاپیریال تنګ شوی او نشي کولی د هغه څه په اړه چې روان دي راپور ورکړي. یو له دغو میرمنو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان بشده
د افغانستان رسنه او خبریالان له سخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوځي او امنیتي خبرونه او خبرونه چې د بشري حقونو جنایتونو پاکل دي نشو خبرولی. په افغانستان کې خبریالان په تیر خځینه خبریالانې د نورو ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د نه لاسرسي او په پراخه کچه له سانسور سره مخ دي.
یو بل خبریاله چې دا هم نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی
چې د خزینه خبریالانو پر کار د طالبانو د حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي او خزینه خبریالان له نویو او د وړاندوینې نه وړ ستونزو سره مخ دي.
اگر یک موضوعی که ما شواهد
مرد که موږ سره داسې موضوع وي چې د امارت اسلامي په خلاف وي او موږ ټول شواهد او مدارک هم ولرو، بیا یې هم نشو خپرولی. که د ورځې کومه ګرمه او یا نایابه سوژه وي او وغواړو پرې کار وکړو، دفتر اصلا موږ ته اجازه نه راکوي. خپل سانسوري یو له هغو ستونزو او جدي ننګونو څخه ده چې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤله سمیه وریزاده وایي په رسنیو فشار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دننه په رسنیو کې ځان سانسورول خپل اوج ته ورسیږي.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخوایم
له بعد مرغه په افغانستان کې د واکمنې ډلې په چوکاټ کې کوم انتقادي تګلار نشته. دوی نه غواړي چې د حکومت او د طالبانو د استبدادي رژیم په کړنو نیوکه وشي او حقایق پټ پاتې کیږي. خلک نشي کولای خپل غږ پورته کړي. رسنۍ د افغانانو یوازینی هیله ده او دا کار د خلکو دردونه نور هم زیاتوي او په حقیقت کې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې دننه رسنۍ د خپل مخاطبینو په وړاندې خپل اعتبار او باور له لاسه ورکړي.
رسانه های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خوده در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
د طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنگ وزارت د مطبوعات و مرستیال مهاجر فرحی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان او رسنیو ازادي ته ژمن دي. د طالبانو لوبیا واکمنی دوه وروسته پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه ولګول شول. ته دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلی و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 40 خبریالان د دوی د کار په تړاو نیولې او د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ راډیو په منځني سپتول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ له ډګره خبر دې تر رسیدلې چې سریلانکا تر اوسه پورې په 6.4 ورونو کې شپږ پته منډې کړې دي. او بخشی اوس 50 منډې کړې دي. شپږ واخیستل او څلور بیا پسې واخیستل او هیڅ لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. افغان لوب ډله د 265 منډو په جوړېدو سره اوټ شوه. نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورځ ده، خو اوسمهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول کېده تشې بې شوره بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د میانانو ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت د ګلانو ګېډۍ چاکلیټونو ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمېر جوړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تېروله. د کابل یوه اوسیدونکې چې واده شوې او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دا د پخوا دولت چې ولنټاین ورځ چې به ځوانانو کې به یو شور شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو دې دولت کې چې دی دا ټول بند دي، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ول منځي نو فعلاً په دې دولت کې د شمال میری ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله یې درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو ویې ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
بعد مرغ د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو تر څنګ د عاشقانو د ورځې په نمانځلو هم سخت بندیز ولګېده چې دا یو بې ځایه بندیز و او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له لمانځلو بې برخې
شي.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجودي حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړي کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی یې ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او په ممکن مینان دپاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو په راتګ سره یا د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ورځ په لومړیو اولو کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په یوس وخت کې هېڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي که لمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزې رسنیو کې یو مبارکي یا یو په اړه څه پیغام پرېږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه شی نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و موږ غوښتل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډیری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد د اوسیدونکی. نجیب د راس په دښته کې ورور موږ ته د سیم خدا سیستم همکارانو سم دا غوښتنه ده چې د سیم خدا موږ ته کښیږي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارمندانو ته سلامونه نیکی هیلی. نن مې تاسو یو رپورټ واورید د یو خورکی وید ما ورور دی په ترکیه کې. نو دې مېش کی چلتا دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو د مخبل ورور دی د همه مېش ته چې وسم مالته بر حاله باندې دی. نو ډیر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سم نه ملويږي، زنګ کولای نشي. په مېش کې یو زنګ راو کې هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږی ګیره نه کټی کې او بل د ژمي یو واقعنا خو یې دوی چې باندې وسه پورې د چي دی په خپل ما کومه کالیو کې چې باندې ما کالی اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډیر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالی او کورته د ژمي د سامان ورو ورو سمخو نشوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګې چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسیې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ولي وي موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستی بشی نو داسې کوي اوس یو سرای ته ورکړي یو سرای ته نه ده ورکړي هغه د تنې سره مخ تي بالانو اوري موږ بیخي در په در در په در یو زه جمعه ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم مال دې عزت
ستاسي پیغام ستاسي نظر